د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربیم د خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخوري. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو هند ته د ولسمشر حامد کرزی سفر څارلی دی. د په واوري چې د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې به کابل له نوې ډیلی سره کوم تړونونه لاسلیک کړي. له طالبانو سره مو د روغې جوړې د خبرو له نویو هیلو او هڅو خبرو او د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
هند افغانستان ته د مرستو د دریم پړاو سل میلیونه ډالر هم ورکړل. د ناتو پارلماني ټولنه په پراګ کې کلنۍ غونډه کوي او ایران وایي د هوا، سمندر او ځمکې له لارې د هر ډول تیری قاطع ځواب ووایي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. هند وایي د هیواد د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر مخکې د افغانستان د بیا رغونې کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره د دوه میلیارد ډالرو د ژمنې د دریم پړاو د پوره کولو په مقصد سل میلیونه ډالر د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته ورکړل. دا خبره د هند مالی وزیر پی چیدامبرام خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه د هند پراختیایي پروژې په سیمه ییزو ټولنو مستقیم اغیز کوي، په افغانستان کې د ټولنیز اقتصاد د پراختیا ملاتړ کوي او دغه راز د روغتیا، معارف او زراعت په برخو کې هم له خلکو سره مرستې کوي. هندي معتبر سرچینې وایي دا هیواد دغه راز صلاح شوی چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به په راتلونکي اونۍ کې هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې به یې هند هر کال شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان روزي. جمهور رئیس کرزی به د نومبر په یوولسمه په هند کې د مولانا ابوالکلام آزاد په کلنۍ یادغونډه کې وینا وکړي. د ناتو پارلماني ټولنه نن د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې خپله کلنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې به د نورو مسالو په څنګ کې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو په ایستلو او د بي پیلوټ الوتکو په کارولو بحث وشي. د غونډې ګډونوال به دغه راز د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د بحران، د یورو زون په مالي ستونزو، په عربي نړۍ کې د پاڅونونو، د روسیې په کورني سیاست او ځینو نورو مهمو مسلو هم بحث وکړي. د ګډو ګټو امنیت د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان په اړه د کاري ډلې غړي نن په مسکو کې غونډه کوي. د ګډو ګټو امنیت سازمان کې د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونو راټول شوي. د دې سازمان وایان ولادیمیر زین الدین اوف وای د افغانستان مسله د دې سازمان د غړو لخوا په تفصیل سره څېړل شوې او په کاري ډله کې ګډون کوونکي به د افغانستان وضعیت وڅېړي او بحث به وکړي چې په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو په صورت کې به یې اغېز د دې سازمان په غړو هیوادونو څه وي. دا کاري ډله به دغه راز له خپلو هیوادونو څخه په افغانستان کې را ایساف ځواکونو ته د مالونو د ترانزیت په مسلې هم خبرې او بحثونه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي د هوا، سمندر او ځمکې لارې د هر ډول تیری یا سرغړونې قاطع ځواب به ووایي. د ایران د وسلوالو ځواکونو یو جګ پوړي قومندان د جمعې په ورځ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل د ایران جنگي جټ الوتکو د نومبر په لومړۍ نیټې په خلیج کې د نړیوالو اوبو په فضا کې د دوی په وی بي پیلوټ الوتکې ډزې کړې وې. جنرال مسعود جزائری نن په تهران کې د خبرو پر مهال د امریکا د بي پیلوټ الوتکې مسله یاد نه کړه، خو دا یې وویل که چیرې هر بهرنۍ الوتکه د ایران فضا ته د داخلېدو هڅه وکړي وسلوال ځواکونه به ورسره معامله وکړي. فرانسې، انګلستان او د بشري حقوقو ډلې امنستي انټرنیشنل په ایراني چارواکو غږ کړی چې په زندان کې د حکومت د مخالف بلاګ لیکونکي د مړینې د راپور په اړه د څېړنه وکړي. د ایران د رژیم مخالف ډلې وایي ایراني چارواکو د چهارشنبې په ورځ د ستار بهشتي کورنۍ ته ویلي چې د هغه مړی د تسلیم شي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي دا بیرشته چې بهشتي ممکن د ایران په یو زندان کې د شکنجې له امله مړ شوی وي. بهشتي د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې له بندي کېدو مخکې د انټرنیټ په پاڼه کې لیکلي ول چې د ایران امنیتي چارواکو ورته ګواښ نکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایاند وای حکومت د بهشت دمرین د خبر په اوریدو سره سخت ټکان خوړلی دی. د معارف په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي سبا شنبه د نومبر 10 د ملالۍ یوسفزۍ لپاره د نړیوال عمل د ورځې په نامه اعلان کړه. ملالۍ په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او یوه میاشت وړاندې ورباندې وسلوالو په سوات کې حمله کړې وه. د انګلستان پخوانی صدر اعظم ګورډن براون چې دا مهال د معارف په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازی دی اسلام آباد ته تللی او غواړي د هغو پاکستاني نجونو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي چې د ښوونځیو دروازې پر مخ تړل شوي دي. په انګلستان کې په زرونو کسانو له حکومت څخه په لیکلي توګه غوښتي چې ملاله یوسفزۍ دی د سولې نوبل جایزې ته کاندیده کړي. 15 کلنه ملالۍ د انګلستان د برمنګهم ښار په یو روغتون کې دا مهال تر درملنې لاندې ده. د پاکستان پولیسو په سوات درې کې د یو قومي جرګې درې غړي چې د یوې کورنۍ شخړې د حل په مقصد د یوې شپږکلنې جنۍ د ودولو پریکړه کړې نیولې دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي د سیدو شریف یوې محکمې د جرګې پریکړه غیر قانوني اعلان کړې ده. د دې مسلې په تړاو د جرګې درې غړي او هغه هلک چې غوښتل یې له دغې کوچنۍ جنۍ سره واده وکړي نیول شوي دي. د هلک پلار هم د محکمې په حکم بندي ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول یا سوره د یو دود په توګه اوس هم پاتې دي. او د سوریې د حکومت مخالف مشران وایي د یو نوي پراخ بنسټه مشرتابه په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. تمه ده چې نن به د قطر په مرکز دوحه کې د مشرتابه د ډلې په ترکیب باندې نورې خبرې هم وشي. د امریکا متحده ایالاتو او د مخالفانو نور لویدیځ او عرب پلویان د یو متحد زعامت د جوړېدو ملاتړ کوي تر څو د یاغیانو او فعالانو استازي پکې د بشار الاسد د رژیم په مقابل کې یو متحد دریځ غوره کړي. دا ډله به په همغږۍ سره پوځي عملیات کوي، د مرستې مواد برسوي او یو انتقالي حکومت ته به ځانونه چمتو کوي. له بلې خوا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبې په ورځ د روسي انګلیسي ژبې تلویزیون سره مرکې کې ویل په سوریې باندې بهرنۍ یرغلبه د خلکو له تصور پورته عواقب ولري. زما په اند که چیرې یرغل وشي نو بیه به د ټولې نړۍ له توان پورته وي، او دا ځکه که چیرې تاسې په سوریه کې ستونزه لرئ او موږ په سیمه کې د سیکولرزم، ثبات او ګډ ژوند کولو وروستی سنګر یو، نو د دغه عمل اغیز به له اتلانتیک نه تر آرام سمندره پورې په ټولې نړۍ پریوزي. د سوریې د حکومت یو مخکښ مخالف بلاک یعنی د سوریې ملي شورا د نوي مشرتابه په مقصد په روانې اونۍ کې په دوحه کې غونډې کوي، خو انتقاد ورباندې کیږي چې په بهر کې تبعید شوي کسان پکې ډېر زیات دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر له هندي چارواکو سره په پوځي او اقتصادي ټکرونو کې د یو لړ تړونونو د لاسلیک کولو په نیت هند ته رسیدلی دی، او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم په نوي ډیلي کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرونې په دوام به مو د افغانستان په شمال کې د اورګاډي د وی پټلۍ د جوړېدو له پلان هم خبر کړو.
تقریبا دا 240 کیلومتره د ریل ګاډي پټلۍ ده. د دې لپاره اتلس کمپنیو بین المللي اشتراک کړی و. شپږ سمنۍ شرط پوستي دي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د کرنې وزیر د کرنې په برخه کې د افغانستان پلان تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې مو هم خبرو چې کېدای شي د ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي میلادي کال ترسره شي.
کچېرې بودیجې زموږ په واک راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره شمنده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبری مجلې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند څلور رسنۍ سفر پیل کړ. ولسمشر کرزی به چې په هند کې لوړې زده کړې کړې دي، د دې سفر په لړ کې د افغان ځواکونو په روزنې کې د هند د رول په شمول یو لړ تړونونه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې نن وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په نوي ډیلي او ممبئی کې له هندي سوداګرو او چارواکو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر پټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هند څلور ورځنی سفر نن له ممبئی څخه پیل کړ. ټاکل شوی دی چې حامد کرزی له هندي چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو په روزلو کې د هند پر رول خبرې وکړي. د هند خبری رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د هند امنیتی رول د پاکستان د مخالفت له کبله محدود دی، خو نوې ډیلی لیواله دی چې افغانستان یو ور بیا د هند پخوانیو دشمنانو لاستور نشي. کرزی به چې خپل سفر یې له ممبئی څخه پیل کړ، له پانګوالو او سوداګرو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې هندي پانګوال د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې پانګونې ته وهڅوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی خبریالانو ته وویل کرزی په یو خورا حساس وخت کې چې نړیوال محارب ځواکونه د 2014 په پای کې د وتلو لپاره تیاری نیسي هند ته سفر کوي. د شغلی عبدالی په وینا د کرزی د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان او هند ترمنځ د قانونو، د ځوانانو د چارو، کوچنیو پرمختیایي پروژو او کیمیایي سرې په برخو کې د تفاهم څلور یادښتونه لاسلیک شي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د روانې دوشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د سیمې د امنیتي وضعیت د هندي اتباعو او هندي پروژو د خوندیتوب په باب خبرې وکړي. هند له افغانستان سره 2.3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. د هند په مرستو په افغانستان کې سړکونه، کلینیکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په نوې ډیلی او ممبئی کې له هندي سوداګرو او چارواکو سره وګوري. ښاغلی کرزی به د هند کلتوري اړیکو د شورا په بلنه د مولانا ابوالکلام آزاد په یاد یو لیکچر هم ورکړي. افغانستان او هند په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړی دی. په ډیلی کې د افغانستان د سفیر په وینا د کرزی د سفر په لړ کې به په دې اړه هم خبرې وشي.
ولسمشر کرزی نن د هند څلور رسنۍ سفر شروع کړ. هاخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه نن له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګوی بریتانیا هیله لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نوې سا ورکړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې هیګ دا څرګندونې نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته په نوې ډیلی کې کړي او ویلي دي چې لندن او واشنگتن په ګډه له طالبانو سره د پخلاینې پر راتلونکو اقداماتو کار کوي او په دې برخه کې د پام وړ کارونه روان دي. د ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ جزئیات له احمد تکل اور.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې هڅو ته د یوې ډېرې مهمې او حیاتي مسلې په سترګه ګوري او تمه لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم له انتخاباتو وروسته دې موضوع ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی هیګ د افغانستان په اړه د څرګندونې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید سره تر کتنې وروسته وکړي. د قطر په منځګړتوب له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر روان کال کې به نتیجې پاتې ورسېدې، ځکه ولسمشر اوباما د انتخاباتي مجبوریتونو له وجې ونه شو کړی له ګوانتانامو زندان څخه د طالب قومندانانو د خوشی کولو په ګډون طالبانو ته یو لړ امتیازات ورکړي. هیک چې هند ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې خبرې کولې وویل له ګوانتانامو زندان څخه د طالب مشرانو خوشی کول باید د دې خبرو اترو له چوکاټه ونه ایستل شي او زیاته یې کړه د هیله لري چې د امریکا د انتخاباتو ګټونکي ولسمشر به د افغانستان د لانجې سیاسي حل ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د پخلاینې پر راتلونکو اقداماتو له امریکا سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې د پام وړ کار روان دی. هیګ وویل 2013 د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کال دی او د سولې د هڅو د چټکولو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري. د زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د لندن او واشنگتن سره مشورې حتی په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال هم ونه ځنډیدې، خو د ټینګار وکړ چې یوازې له انتخاباتو وروسته پر دې موضوع بشپړ تمرکز کېدای شي او ځکه خدای تعالی لري چې اوباما به د هڅو ته نوې سا ورکړي. ټایمز ورځپاڼه د جګپورو برتنوي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی هیله مندي چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو اصلي ډله ښایي په 2014 کال کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو دا چارواکي چې د ټایمز ورځپاڼې په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي دا هم مني چې د وسلوالو ځینې مهم مشران په دې باور دي چې د ناټو د ډېرې برخې ځواکونو له وتلو وروسته شرایط یې په ګټه دي، ځکه فکر کوي چې دوی کولای شي پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي لندن او واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي او د پام وړ کارونه شتر اوسه پورې شوې دي. هاخوا رویټرز خبری آژانس وایي چې یو جګپوري افغان چارواکي چې د پخلاینې په چارو کې پوره دخیل دی وایي چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په کولو کې پاتې راغلی او تر 2014 میلادي کال مخکې چې اکثره نړیوال پوځیان له افغانستانه وځي د پام وړ پرمختګ هیله نشته. د افغان چارواکي رویټرز آژانس د جمعې په ورځ وویل چې د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره په خبرو کې د مهم پرمختګ توقع نه لري. رویټرز خبری آژانس وایي چې دغه چارواکي نه غوښتل چې نوې واخیستل شي. د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ناټو پوځیانو تر وتلو مخکې د افغانستان د حکومت او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو د شی لاسته راوړنې په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي هم هیله لري چې د 1993 لمریز کال د حمل پښپاړسمه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې د روغي جوړې په هڅو کې پرمختګ وشي او په هیواد کې د بې ثباتۍ د اوږدېدو د امکان مخه باید ونیول شي. افغان چارواکي وویل چې له طالبانو سره د رسمي خبرو د پیلولو لپاره یو ځای بل ځای تماسونه شته، خو لا هم مخامخ خبري نه دي پیل شوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت دوی ته بودیجه ورکړي دوی حاضر دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له قانون سره سم په 1922 لمریز کال کې ترسره کړي. ولسی جرګه هم وایي چې د ولایتي شوراګانو حقوقي مشروعیت په 1922 کال کې پای ته رسیږي او حکومت باید په همدې کال کې د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخابات به د 1923 کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مني چې د قانون لمخې باید د ولایتي شوراګانو انتخابات په 1923 کال کې ترسره شي، خو وایي چې دوی د بودیجې د کمښت له امله دغه انتخابات د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای کړل. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان د قوانینو په اساس باندې باید په 2013 کال کې د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. دا هر انتخابات لوی بودیجی ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره هم تماس کړی وو او د افغانستان د حکومت سره هم یو هم د دې لپاره نه دی حاضر چې دغه بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک ورکړي. ولې تر اوسه پورې هم 2013 کال لپاره وخت شته دی؟ که چیرې بودیجه زموږ په واک راکړل شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره شمول ده.
د افغانستان د اساسي قانون په 1/3 ماده کې راغلي چې د ولایتي شوراګانو غړي د څلور کلونو لپاره ټاکل کیږي او دغه ماده ته په کتو د ولایتي شورا د غړو حقوقي مشروعیت په 1992 کال کې پای ته رسیږي. د افغانستان ولسی جرګه هم په 1992 کال کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له یو ځای انتخاباتو سره موافقه نه ده. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غواړي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له اعلان شوې نیټې څخه یو کال د مخه، یعنی په 1992 کال کې ترسره شي.
دا څلور کلونو په تیریدلو سره د مشرانو جرګې د 200 مشروعیت پای ته رسیږي. دا د قانون خلاف یو کار ده چې د ولایتي شورا او ولسمشرۍ انتخابات په یو وخت کې ترسره کیږي. موږ به دغه موضوع د عمومي غونډې په اجنډا کې شامل کړو. موږ به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي راوغواړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو ځای ترسره کول حقوقي ستونزه لري. خو د دغه ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ستونزې ته په کتو خداده چې دواړه انتخابات په ټاکلي موده، یعنی په 1993 کال کې ترسره شي.
طبیعي ده چې دوی دوره ختمه وي او د دوی کار دوام پیدا کوي. د حقوقي پلوه یو نیمګړتیا ده. په ډېر لنډه زماني مسافه کې د دوه انتخاباتو سرته رسول په داسې حال کې چې بودیجه د ټوله خارجیان ورکوي، د امنیتي پلوه د انتخاباتو امنیت لپاره ډېر اقدامات پکار دي. زه فکر کوم دا به ډېره ښه چې دوه انتخابات سره یو ځای شي. سره د دې چې حقوقي ستونزې به موجود وي، خو دې خاطر چې دغه مسلحت ملي وګڼل شي، د اجماع د لارې نه مشروعیت ورکړي دغه ملي مسلحت ته.
مشرانو جرګه دا مهال 102 غړي لري چې دوه برخې له ولایتي شوراګانو څخه راغلي او یوه برخه د ولسمشر لخوا په انتصابي ډول ټاکل شوې دي.
خبری مجله اوري.
د ازبکستان پولی ته نږدې د حیرتان له شارګوټي د مزار شریف تر شاره د 15 کیلومتر په اوږدو د اورګاډي پټلۍ غځول شوې ده او اورګاډي پریزي راځي. افغان چارواکي وایي چې شر به دا پټلۍ په فاریاب کې د ترکمنستان تر پولې او دغه راست د تاجکستان تر پولې پورې وغځول شي. دا مسله په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین د فواید عامی د تخنیکي چارو لمرستیال وزیر انجینیر نورګل منګل سره شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې انجینیر منګل د اورګاډي د دې دوهمې پروژې په اړه وویل.
دا دومره پروسه چې اوس د اورګاډي د سرحد تاجکستان نه شروع کیږي تر حیرتان پورې راځي او بیا د مزار شریف نه چې میدان هوایي نه شروع کیږي شبرغان بیا اندخوی ته ځي او اکنې سرحد ترکمنستان ته وصل کیږي. تقریبا دا 240 کیلومتره د ریل ګاډي پټلۍ ده. د دې لپاره اتلس کمپنیو بین المللي اشتراک کړی وو. شپږ کمنۍ شارت لیست دي. بعد له شارت لیست نه یوه کمپنۍ په هغه کې انتخابیږي چې البته دا کمپنۍ چې په دغه لیست کې راغلي دي هم امریکایي، کاناډایي، هسپانوي او قزاقستاني کمپنۍ دي. په اساس د پروسیجر د بانکینګ شاکسې به دا انتخابیږي او د دغه مطالعات اقتصادي او تخنیکي به دوی ختموي په مدت یو کال کې.
څه وخت به عملا کار شروع شي د دویم پړاو؟
امکان لري چې کم له کمه دغه پروسه یو میاشت وخت ونیسي چې فاینل شي او برنده کمپنۍ اعلان شي.
دغه مالی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي؟
$2 million د بانک انکشاف آسیایی یا ADB لخوا ورکول کیږي.
د افغانستان د فواید عامه مرستیال وزیر انجینر نورګل منګل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
اکونومیست خبرونه په ایران کې د افغان کارګرو لپاره د کار شرایط او پر افغان لوري د ایرانی ریال د نرخ د ټټېدو د اغیز په اړه مقاله خبره کړې ده. د اکونومیست خبريال له اسلام قلعه څخه په خپل رپورټ کې وایي پر پوله د ایرانی بس له درېدو سره سم لږ تر لږه 300 افغانان د موټر څخه راکوز شول. اکونومیست وایي هر ورځ لږ تر لږه 1000 تن افغانان چې یو وخت په ایران کې کاروبار کاوه خپل کارونه پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستنې شي. ولې افغانان له ایران څخه ستنې شي؟ د ایران اقتصادي کړکیچ د افغان کارګرو او سوداګرو پر فعالیت څه اغیز کړی دی؟ په دې ارتباط د اکونومیست د دې مطلب په استناد فرشته جلالزی رپورټ لري.
د اکونومیست خبرونه وایي هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول یې د ایران په فابریکو او ساختماني پروژو کې کار کاوه د سیل په څیر بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. مخکې به افغانانو د بیدیا له لارې په قاچاقي ډول ایران ته د تګ سختي د دې لپاره زغمله چې د ایران پیسې لوړوه او د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ځوانانو لپاره کار نه و. خو اکونومیست وایي چې د ایراني ریال یو مخ سقوط افغان کارګرو ته د کار زمینه محدوده کړي. د عبدالله محمد پونوم له ایران څخه تازه ستانه شوی کارګر اکونومیست ویلي اوس کڅوک په ایران کې کار کوي نو هیڅ شی په لاس نه ورځي. خود اکونومیست په لیکنه د افغانستان لویدیز ولایتونه د دې هیواد اقتصادي بحران اغیزمن کړی دي. زیات افغان سوداګر وایي د کوچنیو صنعتي فابریکو لپاره د خامو موادو ذخیره د تشیدو په حال کې دي. د ایران حکومت په ورستیو کې افغانستان ته د 25 بیلابیلو خامو موادو پر صادراتو بندیز اعلان کړ چې د هرات مارکیټونه یې ځپلې دي. د هرات د سوداګرو اتحادیه په ورستیو کې د افغان حکومت څخه وغوښتل چې له ایران سره خبري وکړي ترڅو خپل درید رانرم کړي. د سوپر کولا شرکت رئیس حاجی لطیف آزادی رادیو ته وویل
په هیواد کې ډېری کمپنۍ اومه او لومړني مواد له ایران څخه واردوي. اوس ایران افغانستان ته د بورې، غوړیو، وړو، هګیو او نورو موادو صادرول بند کړي. دې بندیز په افغانستان کې پر سوداګرۍ بد اغیز کړی او د افغانانو پر اقتصاد هم اغیز کولی شي.
د هرات د سوداګرۍ او صنایع رئیس اسد خطیبی آزادی رادیو ته وویل چې حکومت باید کورنیو صنعتي شرکتونو ته وده ورکړي ترڅو د ایران پر خامو موادو اتکا کم شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارو وزارت وایي چې افغانستان پر ایران ډیره اتکا نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارو د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل
موږ په یو هیواد باندې مستقل نه یو، یعنی وړو وړي یو غنم تاسو موږ مختلف هیوادو څخه راوړو. افغانستان ته همدا اوس موږ ډېر وړو وړي وړه او غنم د قزاقستان نه راوړو. وړي موږ له دوبۍ نه مالیزیا نه راوړو. غوښه موږ له امریکا او برازیل څخه ده. فولاد هم له کیرشي له اوکراین او روسیې نه موږ راوړو. یعنی تاثیرات به لري وړو وړي چې موږ خلک د متضرر.
د اکونومیست خبرونه د هرات په اړه په خپل رپورت کې وایي چې هرات باید د افغانستان د اقتصاد لپاره یو اساسی مرجوی. یوازې د اسلام قلعه ګمرک د افغانستان د ملي عوایدو 15 برخه ګټي، خو د ایران د بندیزونو لامل پر هرات هم خړ غبار پروت دی او د دې ولایت په بازارونو کې نرخونه په چټکۍ د پورته کېدو په حال کې دي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغانان اوس دې ته زړه نه کوي چې په ایران کې کار وکړي ځکه چې نړیوال اقتصادي بندیزونو ایران ځپلی دی. بیا هم یو اقتصادي مطلب، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په دې هڅه کې دي چې هغو هدفونو ته ورسیږي چې تر 2040 کال پورې د افغانستان د کرنې د پرمختګ په خاطر ټاکلي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر په دې اړه په کابل کې د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو په نړیوال نندارتون کې څرګندونه کړې دي. نن د دې درې ورځنی نندارتون دریمه او وروستۍ ورځ ده. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
په دې نندارتون کې افغاني محصولات په 155 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. دا نندارتون هر کال یو ځل جوړیږي او د سیمې په سلهاو سوداګر ترې لیدنه کوي. لبلې خوا د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د کرنې واده د هر وخت په پرتله د پام وړ ده. د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې په افغانستان کې د اړتیاو لوړه کچه د دې لامل شوې چې د کرنې په برخه کې پرمختګونه کم ښکاره شي. نوموړي همداراز ویل چې د ترانسپورت، برېښنا او ترانزیت ستونزو د کرنیزو محصولاتو ارزښتونه زیانمن کړي دي. د ښاغلي رحیمي په وینا تر 2024 کال پورې د افغانستان د کرنې په برخه کې تعین شوي اقتصادي هدفونه په جدیت سره تعقیبیږي.
افغانستان باید تا 10 سال آینده حداقل 9 میلیون تن غله را تولید
کړي. افغانستان باید تر لسو راتلونکو کلونو پورې لږ تر لږه 9 میلیونه ټنه غله تولید کړي. خړوبې ځمکه باید تر 1.5 میلیونو هکتار پورې ډېر شي. د کرنیزو صادراتو ارزښت باید له اوسنی 500 میلیون ډالر څخه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. مالداری باید هر کال 4.5% او باغلرنه باید 15% وده وکړي. دا دقیقا محاسبه شوی او په ریښتیا بدلیدونکي هدفونه دي. په دې معنا په اوسنی سرعت سره په ثابته توګه پرمختګ وکړو، د پاک خدای په یاری سره به یادو هدفونو ته ورسیږو.
به یاری خداوند به اهداف تعین شده دست واخلي.
خغلی رحیمی زیاته کړه چې تمه ده تر 1492 لمریز کال پورې په ټول هیواد کې وڅلوخت لن محل او اوږد محل پروژې پلی شي. که څه هم ویل کیږي چارواکي د کرنې په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبري کوي، خو خلک وایي چې د کرنې د پراختیا لپاره اساسي پروژې نه دي عملي شوي. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګ پونیسي.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of some force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله تاسو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د ازادي رادیو دغه روانه خبرونه د FM په 13.5 صفه خبري شي. خو که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، هر چیرته چې تاسو ازادي رادیو اوریدل شي، د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې دغه اوس د سر مطلب دا دی چې د ولایت شوراګانو ټاکنې باید په ټاکلي وخت ترسره شي. په دې اړه مو په روانه خبرونه کې رپورت هم خپور کړ. او د ازادي رادیو د انټرنیټ دوهم مطلب دی په انتخاباتو کې درغلی په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لار هواروي. تر دې عنوان لاندې تاسو د ملي جبهې د مشر احمد ضیا مسعود څرګندونې د همدې موضوع په ارتباط په تفصیل لوستلی شئ. خو اوس د روانې خبري مجلې یو بهرنی مطلب راخلو. د روسي جمهور رئیس د دې هیواد په دفاع وزارت کې د درغلیو د موجودیت د ادعاو په اړه د څېړنې په ترڅ کې ګڼ شمېر جنرالان بدل کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په چوکاټ کې نن د تازه بدلونونو اعلان وشو چې جزئیات د فرشتې جلازی پر پورت کړو.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نیکولای مکروف له دندې لرې کړ او پر ځای یې والری ګیراسیموف ټاکلی دی. نیکولای مکروف له 2000 کال راهیسې د پوځ لوی درستیز و. والری ګیراسیموف د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر به د دفاع وزارت د لومړي مرستیال مسؤلیت هم په غاړه لري. ښاغلی پوتین د سې شنبې په ورځ د هیواد د دفاع وزیر اناتولی سردیکوف له دندې څخه لرې کړ او د هغه پر ځای د سرګی شویګو په نوم یو تن د دفاع د وزیر په توګه ټاکلی دی. دا کسان د روسیې د دفاع د وزارت د یو شرکت د خرڅلاو په معاملې کې د درغلیو په اړه د څېړنو په ترڅ کې له خپلو دندو ګوښه شوي دي. څارونکو ویلي دي چې د درغلیو څخه ډکو معاملو د روسیې دولت ته 95 میلیونه ډالره تاوان رسولی دی. څارونکو وایي چې د روسیې د دفاع پخوانی وزیر د روسیې د دفاع پخوانی وزیر همداراز د دفاع په وزارت کې له یو شمېر مامورینو سره لارې جوړه کړې وه او په هغو اصلاحاتو سترګې پټې کړې وې چې د دې وزارت د زیات شمېر کارکونکو د لرې کېدو او بیکاری سبب ګرځېدلای سوای. د روسیې پخوانی وزیر سردیکوف په دغه هیواد کې د ټکس یا مالیې د سیستم مشر هم و او په 2000 کال کې د دغه هیواد د دفاع وزیر او وټاکل سو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نوي دفاع وزیر د ټاکلو په مراسمو کې موبایل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نیکولای مکروف ته په خطاب کې وایي ته یو ډیر په کار پوه افسر یې او موږ به د روسیې د وسلوالو ځواکونو د هوایی پوځ او د سمندري ځواکونو په اړه تر یو وار زیات خبرې کوو. په اوس مهال کې یوه ډیره مهمه مسأله د روسیې د ځمکنیو ځواکونو او د سمندري قواوو لسره تنظیم او مصالح کول دي. د روسیې جمهور رئیس په داسې حال کې دغه هیواد لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړي دي چې دغه هیواد غواړي چې د پوځ په مصارفو کې
د پام وړ تغیرات راولي.
د فرشتي جلالزوی پر رپورت کې مو واورېدل چې د روسیې ولسمشر یو شمېر جنرالان له کارونو ګوښه کړی دی. د ازادي راډیو روانه خبری مجله هم همدلته سرته رسیږي. په دې خبری مجلې کې مو په پیل کې دا مطلب درلود چې ولسمشر حامد کرزي نن د هند څلور ورځنی سفر پیل کړ او ټاکل شوی ده چې د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې یو لړ تړونونه له هندي چارواکو سره لاسلیک کړي. همداراز مو دا خبر درلود چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. هم دا خبری مجله مو هم دومره بله خبری مجله سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی.
تشکر.